سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې نه بجې دي او سه همتیم تاسو ازادي راډیو ته غواکې اسمح کتر دی چې د خبرونو مطالبه تلل شو خبرونه د طالبان حکومت وای د ایران او پاکستان پر پوله د افغانانو د مرګ ژوبلې د راپورونو د څېړلو لپاره یو لوړ پوړی پلاوی ټاکلی دی. د طالبان د حکومت د وایي دفتر لخوا په هغه اعلامیه کې چې نن د اکتوبر 18 خپره شوې راغلي چې دغه پلاوی تېره شپه د ریاست الوزرا لخوا د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر په مشرۍ چې پکې د دفاع، بهرنیو چارو وزارت، سرحدونو او د استخباراتو د عمومي ریاست استازي برخه لري، جوړه ورته دنده سپارل شوې چې موضوع څېړي او راپور یې د طالبانو ریاست الوزرا ته وړاندې کړي. ازادي راډیو خپلواکه توګه د تلفات شمیره او د پیښه څرنګوالي تاییدول نه شي ځکه پیښه په یوه لرې پرته سیمه کې شوې او رسنیو ته لاسرسی نه لري. د اسرایل او اردو وایي هغه نننی نتایج سوي راپورونه چې وایي د حماس مشر یحیی سنوار وژل شوی دی څېړي. حماس ډله چې د ایران له ملاتړه برخمنه ده د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان پېژندل شوی دی. رپورټونه وایي یحیی سنوار په غزه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. د اسرایل اردو وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې درې کسه وژل شوي دي. د اسرایل اردو او امنیتي ادارې دا څېړي چې کېدای سي په دې درې کسانو کې یو یې یحیی سنوار وي. تر اوسه د دغو درېو کسانو هویت نه دی څرګند. کی چې د تیر د اکتوبر په ومه د اسرائیل په جنوب باندې د حماس د بریټ پلان د یا سنمار لخوا جوړ شوی و. د غبریټ په ترڅ کې 2200 اسرائیل نوجه شو او شاوخوا 260 کس نور ټپیان شو. د ایران د بارنې چار وزیر عباس عراقچی تیر شپه مصر ته ورسید. دا له شاوخوا 12 کلونو وروسته مصر ته د ایران د بارنې چارو دی وزیر لمړنی سفر دی. وروسته یې د ایران د هغه وخت بارنې چار وزیر علی اکبر صالح افریقا ته د سفر پر مهال د 2013 کال په جنوري کې قاهره ته تللی و. عراقچی د مهال د سویودونو په سفر بوخت دی. د اردن له سفر وروسته مصر ته ورسید. اول ته یې له خپل سیال ایمان صفادي سره ولیده. د رښتار په کچه 15.9 درجه زلزلې د افغانستان یو شمېر سیمې لړزولې دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویل چې دغه زلزله چې د بدخشان د مرکز فیض آباد په 60 کیلومتر واټن کې تیره شپه شوې، تاجکستان، ازبکستان او پاکستان کې هم احساس شوې ده. ریوټرز خبري اژانس په د جرمني د جیولوژیکي څېړنو د یوې ادارې په حواله د زلزلې شدت 15.5 یاد کړی او ویل دي چې مرکز د هندوکش په غرونو کې 1.1 کیلومتره په ځمکه کې ژور و. د طالبان د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او د زلزلې د احتمالي زیانونو کوم راپور هم نه دی ورکړل شوی. د لوبلو ډګر بیا د افغانستان د والیبال ملي لوبډله د اسیا ودونو په سیالوي کې د ګډون په موخه ازبکستان ته ولاړه. د والیبال فدراسیون چارواکي وایي چې د والیبال ملي لوبډله لوبغاړي نن پنجشنبه له کابل د تاشکند په لور روان شوې دي. د منځنۍ اسیا د سیالۍ د روانې میاشتې له 13 نیټې څخه تر 25 نیټې پورې د افغانستان، ترکمنستان، قرغزستان، نیپال، مالدیف، سریلانکا، بنګلاديش او بوتان د والیبال د ملي ټیمونو په ګډون د ازبکستان په کوربتوب پیلېږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې اوریدل شي. د زینو اداو پاساس ایران کې د یو شمیر افغانانو وشل کېدل.
دغه اوس مې د یو عیني شاهد سره خبرې کولې چې ورزمر سره ماشومانو شزین ولې
د تور خملاري بندیدو سوداګر ته زیانونه رسولي.
تجارت فعلنم لرو تقریبا پر لار باندې کې کم از کم 10 افغانۍ به خساره رسیدلې ماته.
او د کونړ سیند کلنې دودیزه مشاعره تر سره شوه.
زبه د کونړ غوندې پسندو کې لتن دې مرم.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو مخ سره اوسئ.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د ایران او پاکستان ترمنځ د سیستان بلوچستان په سره د سیمه کلکان کې د ایراني ځواکونو لخوا د زیات شمیر افغانانو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه تا خبرګونونه مخ په پراخېدو دي. تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما او د بخښنې نړیوال سازمان هم دې موضوع ته خبرګون خوده لیدي. پرون د ایران د بشري حقوقو سازمان حلواش خبر ورکړی چې ایراني پولیس ساتو ځواکونو د تیر یک شمه په شپه د هیواد په کلکان سیمه کې په شاوخوا 300 افغانانو ډزې کړې چې له پیښې یوازې شپېته یا اویا کسان ژوندي وتلي او نور مړه یا ټپیان دي. نور چې
د ایران او پاکستان ترمنځ د سیستان بلوچستان په سرحدي سیمه کالګان کې د ایراني ځواکونو لخوا په ډیر شمیر سره د افغانانو د وژل کېدو راپورونو ته د خبرګونونو په دوام په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ ویلي د راپورونو چې دا کېږي ډیری افغانان پکې وژل شوي او ټپیان شوي اندېښمن کړي دي. یوناما نن په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې په دې اړه د بشپړو او شفافو سیرونو غوښتنه کړې او ویلي دي چې ټول اړخونه باید د کډوالو او پناه غوښتونکو حقونو ته درناوی وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم نن په خپل ایکسپانډ په دې برخه کې د یوې شفافې څېړنې غوښتنه کړې او دا راپورونه یې وحشتناک بللي. دغه سازمان ویلي چې مشکوک عاملین باید په یوې عادلانه محکمه کې ځواب ویلو ته راکاږل شي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل دا پیښه د افغانستان او ایران د حکومتونو په تندیو داغ بللی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
طالبان د رژیم له وجه دوی ورسره مخ دي لکه اقتصادي مشکلات د دوی اساسي حقوق نشتوالی د ټول دې سبب کیږي چې یو کدن زیات یو ډول ده کوشش وکړي چې افغانستان ووځي. هم متاسفانه چې دوی د یو استبدادي رژیم نه یو ملایي رژیم نه بل واخوندي رژیم ته پناه وړي او بل اخر هم دا رقم چلند ورسره کیږي.
د وای اړتیا ده چې په کور دننه داسې حل لار وموندل شي چې لمخې نور افغانان اړ نشي چې لخپل هیواد ووزي. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دغه پیښه ته په اشاره ویلي که دا راپورونه حقیقت ولري د ایران لپاره به بدې پایلې ولري. خو هغه پر خپل ایکسپانډ لیکلي چې تر هر قضاوت وړاندې باید د پیښې د هر اړخیزې څېړنې لپاره انتظار وویستل شي. په بهر کې د افغانستان د یو شمېر پخوانیو سیاسي سیرو څخه جوړې د مقاومت علي شورا هم په خپله اعلامیه کې دا پیښه ټکان ورکوونکې بللې. د افغانستان د مشرانو جرګې پخوانی غړي انارکلی هنریار ویلي د ایران دغه عمل د ټولو نړیوالو اصولو او قوانینو خلاف عمل دی. ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا باید د ایران دغه وروستۍ او دې ته ورته پخوانۍ قضیې وڅېړي. پښتون سیاستوال افراسیاب خټک د زلو بوګنون کې جنایت بللې او په ایکسپانډ په یو بیان کې لیکلي چې د افغانانو لپاره د غچ اخیستو تر ټولو غوره لار د یووالي پر مټ د یو ځواکمن او آباد افغانستان جوړول دي. د پاکستان د ملي اسمبلی مخکینی غړي محسن داوړ په خپل ایکسپانډ لیکلي پر هغه بیوسه افغانانو له وحشته ډک زیاتې چې له زورونو څخه تښتیدلي او د پناخستو په لټه کې وو زورون کېده. پرون د ایران د بشري حقوقو سازمان حلوش خبر ورکړ چې ایرانی پولیساتو ځواکونو د دې هیواد په کلګان سیمه کې پر شاوخوا 300 هغه افغانانو ډزې کړې چې غوښتل یې د هیواد ته ووړي. د حلوش د راپور پر بنسټ پیښه د تیر یک شنبه په شپه د اکتوبر په 14 د ایران د سیستان بلوچستان د سراوان د کلګان په صفري نقطه کې شوې. دغه سازمان د دوه عیني شاهدانو له قوله ویلي چې له پیښې څخه شپېته یا اویا کسان ژوندي وتلي او نور مړه یا ټپیان دي. په یو شمېر ویډیوګانو کې هم چې په ټولنیزو رسنیو خبرې شوې لیدل کېږي چې ظاهرا پکې ډېر کسان وژل شوي او په وینو سره ټپیان لیدل کېږي. په دې ویډیوګانو کې دا کېږي چې د ایران د پولیساتو له لوري پر ډزې شوي خو ازادي راډیو په خپلواک ډول د دغه ویډیوګانو کراوالې نشي تاییدولی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو پرون یې په خپله ایکسپانډ لیکلي وو چې د افغانستان بېلابېل ارګانونه او ډیپلوماټیکي استازولۍ د دې پیښې په اړه پلټنې کوي او د موضوع تر روښانېدو وروسته به په دې اړه لازمه پرېکړه وشي. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی ویلي چې دا د ایران حق دی چې د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره قانوني چلند وکړي. خو نوموړي دا هم ویلي چې له معتبرو سرچینو سره تر اړیکو وروسته دا څرګنده شوې چې له سراوان سره د یکشنبې د پیښې راپورونه سم نه دي. خو دا لومړی ځل نه دی چې د ایران له لوري د دغسې یو اقدام راپورونه خپرېږي، بلکې تر دې نږدې 4 کاله وړاندې د 2000 په مۍ میاشت کې د افغانستان پخوانی جمهوري حکومت ویلي وو چې ایراني ځواکونو شپږ څلوېښت افغان کارګر چې غوښتل یې دغه هیواد ته داخل شي سیند ته غورځولي چې 12 تنه یې مړه شوي، 18 یې ورک او 18 نور ژوندي ژغورل شوي. خو ایراني چارواکو هغه مهال هم دا پیښه رد کړې وه. له دې پیښې څو اونۍ وروسته په ایران کې ایراني عسکرو د افغان کډوالو په یو موټر ډزې وکړې چې لامل یې موټر اور اخیستی او درې تنه پکې وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي وو. ایران دغه پیښه تایید کړې وه او ویلي وو چې له عاملینو سره به قانوني چلند وشي.
د ایران او پاکستان ترمنځ د سیستان بلوچستان په سرحدي سیمه کالګان کې د ایراني ځواکونو لخوا د زیات شمېر افغانانو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونو ته خبرګونونه مخ په پراخېدو دي. پر همدې موضوع مې د چارل شونکي ښاغلي حکمت الله حکمت وپوښتل چې افغانان به تر کله د روزي پیدا کولو لپاره نورې ودونه ته ځي.
ډېره زړه بژونکې پیښه ځکه ده چې په سلګونو افغانان د سترګې په رپ کې د ښه ژوند په انتظار چې اکثریت یې ځوانان دي. دغه اوس مې د یو عیني شاهد سره خبرې کولې چې ورزموږ سره ماشومانو ښځې ولې په دغسې یو حالت کې د شهیدانو شمیر دغه اوس 219 دي چې یو شمیر جسدونه افغانستان ته سپارل شوی هم دي. هر څوک چې د دې پیښې قاتل دی، کده ایران اخوندان دي، کده پاکستان ترهګر پوز دي، خو غیر مستقیم د دې شهیدانو قاتلین د افغانستان پرونی او نننی چارواکي دي. د دوه اشغال او ګډاګان د شوروي او امریکا او نننی پر قدرت ناس چې د خپل ولس د دردونو څخه ډیره پوری به خبره دي. همدارنګه کدی ځوانانو په خپل وطن کې د ورځې 1500 افغاني د کار پیدا کولای باور لرم چې دوی خپل کور او ورنه پرېښول ولې په خپل وطن کې دغه سي حالت چې امریکایانو مرسته د خپل جنایاتو ترڅنګ یو داسې افغانستان پرېښول چې په هغه کې نه د کار راتلونکی ونه د ژوند راتلونکی ځکه نو څوک اروپا ته تښتي، څوک ایران ته تښتي، څوک پاکستان ته تښتي. د دې غمیزې داستان په حقیقت کې د هغه وخت څخه شروع شو چې په دې هیواد کې غیر مسؤوله چارواکي قدرت ته ورسېدل د ځان د مړولو لپاره، د خپل بادار د خوشحال کولو لپاره سیاست وکولې، د خپل ولست لپاره څو نه کول سره ډیر داسې افغانان دي چې د یونانو د ترکیه په اوبو کې، د ایرانو د ترکیه پر سرحد باندې، د پاکستان پر سرحدونو کې زموږ افغانانو زړونه درد کوي چې تر کومه به موږ د پسونو په شکل باندې قرباني کړو. دغه درو سو مند چې دا نن شپه منتظر دي، دوی ته ځنه ورته وروړي دغه نن نه چارواکي دی ور قران ته رجوع وکوي چې دوی د دوی مند ته بدو دي جواب سي چې ولې دوی زامن ته د ایرانیانو په مرمۍ باندې دغه سلو، ولې پرون په پاکستان کې د افغان ماجر سره دغه سي وزارت کېدلې، ولې په اروپا کې ور سره کېږي. تر ټولو لوی مسؤل هغه څوک دی چې په افغانستان کې واکه پلاس کې دي او د دغه چارو د تنظیم مسؤلیت لري. تر ټولو لوی مسؤل هغه اشغالګر دی چې دا 40 کاله پر موږ باندې جنایتونه جبرونه وکول ولې په افغانستان کې.
اوس بل طرف ته حکمت صاحب، bale موضوع دا ده چې ایران کې افغانان کاغوي ورزي ډیر په شقه کارونه باندې بوخت کیږي، ولې په افغانستان کې نه غوړي چې امغه کار چې په ایران کې دی غوړي کې ترغی په ډیر سہولت سره په افغانستان کې د کار وکړي. دا ذهنیت سازي د افغان ځوانانو ته څنګه ورکول شي چې ایران کې کوم شقه کارونه کوي یا مارکس سره دوی لوبي کوي، ولې په افغانستان کې به دغه کارونه کوي؟
په افغانستان کې هغه سیاست چې د کار د پاره وو هغه په حقیقت کې د ویجاړۍ لوري ته روان دی. په دغه ټول سيزو کې په افغانستان کې د کروندګرو د بسګرو یو لوی برخه ځوانان د کروندې په کار باندې اخته وو چې لوی برخه د تاریاکو کرل وو، د هغه څخه د ژوند تکافو وله. د اسلامي امارت پر اتک باندې هغه په ډیر نازوانمندار توګه باندې د تاریاکو کرل د نړیواله ټولنې سره په پټه معاملہ باندې صفر کړل. ما په هغه وخت کې ځا پر وکړل چې تاسو دا کار مکوئ، بزګرو ته ځوانانو ته په کلو کې بل معیشت بدل پیدا کړي چې دا خلک ګلان نسی. تاسو باور وکړئ چې دغه سیمو خلک خبرې را سره کوي، وایي چې زه د ماشام ډوډۍ نه لرم، څلور ځوانان زامون لرم، راته ژاړي، راته وایي چې پلار څه وکړو، مړی وکړو، غلا وکړو، لار ونیسو کبل څه. دا د مجبوریت غورستۍ حد دی چې یو څوک خپل د وطن، خپل د مور، خپل د کورنۍ غیږه پرېږدي، یا ایران ته ځي شاقه کارونه کوي، یا پاکستان ته ځي، او یا تر نورو هیوادونو پورې ځان رسوي. نسته شرایط د کار، نه د شاری ځوانانو د پاره د کار شرایط شته، نه هم د کلیوالو ځوانانو د پاره ست دي. نړیواله ټولنه زموږ سره خیانت کړی دی، جنایت یې کړی دی، د افغانانو د مسروفیتو د کار د پاره د غوس هیڅ نه لري. تاسو وګورئ په ملیونونو کورنۍ د دغه لپاره چې دوی خپل تقاوت نه ترلاسه کړي نن د ماشام ډوډۍ نه لري. نړیواله ټولنه یو ادرس هم نه دی حاضر چې دغه مظلوم بیچارهګانو ملکی او نظامی متقاعدینو ماشو ته
ورسې.
د ماشینو ماش راکشته سوی د ماشینو د پاره
کډوالی به ممکن په افغانستان کې توقف پیدا کړي.
ترې وه دا پوری خدا وحشتناکه پیښه د ایران د رژیم هغه دوه مخي سیاست چې دوی امر د فلسطینیانو څخه دفاع کوي، مګر مظلوم افغانان مور د خپل زوی سره په مرمۍ باندې وژني، دا افشا کوي چې ایران یو واقعا یو غیر انساني، یو غیر بشري حاکمیت دی چې نه د بشریت نه د اسلامیت لپاره پابند دی. درچې تر اوسه پورې تحقیقات کې ایرانیانو دا نه ده منلی. په افغانستان کې به تاثیر هرومرو ولري. دا ویرون کې پیښه به د ایران پر سرحد باندې افغانانو تګ را تګ را کم کې، د پاکستان سره به هم ورته وي، د اروپا د لپاره به هم دا. مګر بل اخره چې وایي چې بتنګ آمد به جنگ آمد، بل اخره چې بیا دې په کور کې لوږه یې تند یې پیسې نه لري د مریض تداوی نه شي کولای، یو خاطه لار کوي په افغانستان کې د جرمونو کچه جګ لاړه سي. نور به وسی کننني حاکمان او نړیواله ټولنه لاس په کار نسی. دا فاجعه ده او د دې فاجعه د مخنیوي لپاره باید د غوس دوی لاس په کار سي.
د چارشنو کې خغله حکمت له حکمت چې موږ سره بحث وکړ.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
للوبخالو
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د تورخم په خبر لاره لنګدې دوه میاشتو تړل کې د ورسې چاړشمبه مخام پرانیستل شو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرو پنګونې خونی چارواکي وایي چې د دې لارې تړل کې دوه دوه غاړو سوداګرو ته ډېر زیانونه اړولې دي. افغان سوداګر د دې لارې د تړل کې دوه لمل ورته د اوختو لوی زیانونو خبره کوي او د خلاصېدو پړې هم ویشلې نظرونه لري. نور زیات په دې راپور کې ورو
د خیبر پختونخوا د بیګاړی په چک پوینټ سیمه کې د تورخم په خبر لوی لاره لنګ دې دو میاشتو تړل کې دوه ورځې بل اخر چهارشنبه مخام د سوداګری زو موټرو پر مخ پرانیستل شو. د ننګرهار د سوداګری او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد هم د دې موضوع په تایید سره ازادي رادیو ته وویل
د تورخم په خبر ترمنس د بیګاړي چک پوسټ په ساحه کې د وی میاشتې څخه زیاته مود رئیس د افریدی او کوکوخیل قومونو ترمنس د احتجاج په نتیجه کې د غلاره د ترافیک پر مخ بند او افغان سوداګر او خصوصا د حقینو تشکو میلیون میلیون افغانۍ او دوی د پاره زیان راورسیدله چې خوشبختانه د غلاره د ترافیک پر مخ پرانیستل شو.
نو موړه هیلمن دی چې پر اتلونکو کې به دا ډبلستون زین رامنځته کیږي او سوداګر به وکولای شي چې د دې لارې خپل مالونه پاتې ډول ولیک دی. یو شمیر افغان سوداګرو ازادي رادیو ته وویل چې د تورخم په خبر لارې لپرانستلو سره هم مهاله د دوی د صادراتي توکو لارې او پاکستان ته حرکت کړای. یو له دغو سوداګرو څخه رفي ولا چې په خبره یې تل پر دغه لارې ستونزې اندیښمنوي ازادي رادیو ته وویل
تجارت فیلنم لرو تقریبا پر لار باندې کې کم اس کم دیرش افغانې به خساره رسیدلې ماته او اوس فیلن چې د تورخم لار بیګا خلاص شو بیګم ګاډي د تورخم پر لار ولېګه.
خود تازه میوه او سبزیجات یو بل صدرون کوي. حاجی بشیر د افغانستان د تازه میوه او سبزیو په موسم کې پاکستان د سوداګری زولارو پر بندیدو نیوکه کوي او وایي چې اوس د لارې پرانستل د افغان سوداګرو په ګټه نه دی.
نو دا اوس فلحال زمنګ په ګټه نه دی که اوس لارم خوش شوای موږ په دې نه کم خوشاله یو چې تر اوسه دا دوه میاشتې سیزن بند اوس دم بندي اساس خود دې سیزن شروع کیږي لاس ورځې پس افغانستان خلک خو سکل تباہ او برباد شو که تجار او که زمیندار او
د پاک افغان سوداګری او پنګونې په ګډه خونه کې د پاکستانی سوداګرو د ټولنې مشر ضیاءالحق سرحدی وایي چې سوداګری زولارو بندیدل د دوړو هوادونو سوداګرو ته زیان رسوي.
موږ ټول خلک کوششونه وکړو چې د لار کولاو شي د خلکو سره یو کامیاب مذاکرات وکړو. د سره د دوړو ملکونو کم کاروباري کسان دي هغه ته ډیر نقصان ملایوي د کم تجارت دی د دې ته ډیر سخت نقصان ملایوي مکار دا دی چې دوړو حکومتونه سنجیدګي سره د مسلې حل لپاره د کم موږ د دوړو جانب د کاروباري کم مشران دي خاص کر د فیډریشن یا چمبر اف کامرس د سره کینی ډیر په حل لپاره مذاکرات وکړي.
د خیبر پختونخوا په بیګیاړي سیمه کې له تورخم څخه پیښور ته غځېدلې لاره شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د اعتراض کوونکو لخوا تړل شوې وه. دوی چې ویل کېږي ډېری یې د تیرا د سیمې بې ځایه شوې کورنۍ دي د پاکستان له حکومته غواړي چې دوی خپلو سیمو ته ولیږي. د راپورونو له مخې په 2023 کال کې د راجګول تیرا په سیمه کې د پاکستانی پوځ د عملیاتو په نتیجه کې 40,000 کورنۍ د جمرود سیمې ته بې ځای شوې وې چې وروسته دغه کورنۍ د تورخم پیښور لوی لاره هم بند کړه. افغان سوداګر او کروندګر وایي پاکستان تل د افغانستان د تازه میوو او تازه سبزیو موسم کې له افغانستان سره خپلې سوداګریزې لارې تړي چې ورسره د افغانستان د تازه میوو او سبزیجاتو سوداګر میلیونونه افغانۍ زیانمنېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکرين ولسمشر نن د اروپای اتحادي او ناتو له مشرانو سره ګوري او خپل د بریا پلان تشریح کوي. ولادمیر زيلنسکي پرون په اوکرایني پارلمان کې په وینا کې لدی 15 ماده ایس پلان څخه پرده پورته کړ چې د هغه په وینا کولی شي تر راتلونکي کال پورې جګړې ته د پای ټکی کېږي. د زيلنسکي د بریا پلان په هغه باد کې د بیلابیل خبرګون را پارولې دي. اجملاند نور جزئیات راکوي.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن په بروکسل کې د اروپای ټولنې او ناتو د غړو هیوادونو له مشرانو سره ملاقات کوي او خپل د بریا پلان جزئیات په تشریح کړي. دا پلان د هغه اقدامات مجموعه ده چې زیلنسکی په وینا به د جګړې بهیر لږ تر لږه د اوکرين په ګټه بدل کړي. د ازادي راډیو د اوکرایني څانګې د ریپورت لمخې ولادیمیر زیلنسکی غواړي چې خپل ویدیز متحدان قانع کړي چې اوکرين ناتو ته د غړیتوب لپاره وروبولي او د جګړې په ډګر او زیانمنو خارونو کې د سخت شمی په درشل کې نوري پوځي مرستې برابر کړي. هغه د اروپای ټولنې له مشرانو سره د مذاکراتو په درشل کې خبريالانو ته وویل چې دغه پلان د اوکرين پیاوړتیا او د ډیپلوماسۍ لپاره چمتووالی دی. ولسمشر زیلنسکی پرون د اوکرين پارلمان کې په وینا کې د پنځه مادیز بریا پلان څخه پرده پورته کړه چې دغه په وینا کولای شي تر راتلونکي کال پورې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. نوموړي همدارنګه وویل چې دا پلان د اوکرين اصلي لویدیځو متحدینو لپاره پټې زمیمې هم لري. د زیلنسکی د بریا پلان روسیه ته د دې هیواد د قلمرو سپارل رد کړي او غوښتنه یې کړې چې اوکرين دې د ناټو پوځي تړون ته ور وبلل شي. د زیلنسکی د بریا پلان په اوکرين کې د خلکو ترمنځ بېلابېل غبرګونونه راپارولي. لا میکولایف او اوديسي خارون زخه یو شمیر عام اوکراینانو چې نه غواړي نمونه یاد شي ازادي راډیو ته ویلي یو ویلي ما دا پلان نه دی لیدلې خو په ټولي ستوګه د بریا پلان په اړه مثبت نظر لرم. یو بل اوکراینی د ازادي راډیو اوکراینی څنګه ته ویلي زه فکر کوم چې دا پلان یوازې د هیلو یو ټولګه ده چې نه به پوره کیږي ځکه د دپو وینال ویدیز متحدان جګړې ته د جګړې د پای ته رسیدو په اړه بيخي بل تصور لري. ناتو تر اوسه په دې تړون کې د اوکرين د غړیتوب لپاره کومه مشخصه نیټه نه دا وړاندې کړې او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په ناتو کې د اوکرين د غړیتوب نیت پر دې هواد د روسي د یرغل د دلایلو څخه یو بللې. د ناتو سرمنشي مارک روټانن خبريالانو ته وویل چې دا سازمان په وګد محل کې اوکرين سره ولاړ دی او غواړي چې له مسکو سره د مذاکراتو لپاره مخ کې کیف په یو قوي او پیاوړي دریسکي ووسی. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن وویل چې هغه تیر شپه د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر جو بایدن سره په یو ټلیفوني اړیکه کې یو ځل بیا د جګړې د بریا د پلان په اړه خبرې کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کونړ سین کلنې دودیزه مشاعره تر سره شو. په یاد مشاعره کې د ځای چارواکو سربیره غنو شاعرانو لیکوالانو د شعر او ادب مینوالو ګډون کړی و. په خو به هر کال د پسرلی په موسم کې هغه مهال تر سره کیده چې کلمه د سین او به مخ په زیاتېدو شوي او یاد خلکو په اصطلاح ګل به ورکړ. دغه مشاعره د اطلاعات او کلتور ریاست لخوا د چغان باڼ کې د پنځمه پورس جوړ شو. نور تفصیل په دې راپور کې.
شاعرانو کلیوی خو د کونړ قدرتی خلګانی په خپل شعرونو کې په بیلابیلو او رنگینو الفاظو استایلی نو لبل اړخی د کونړ له همیشه بهان سیند او له افغان چارواکو هم بلا ګلی کولی. دوی وای پښته وبو کې دختې د باران څاڅکو پارمان او چې پرتی دي او کورونه تورتم دي. ځوانان بیروزګار دي او هر یو کوخخ کوي چې ځان او کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر په مرګونو لارو سفرونه وکړي او وطن پرېږدي. چې ډېرې په دغو لارو کې د ګوانډیو او نورو هیوادونو امنیتي ځواکونو له لوري د بلا ستونزو او وژنو سره مخ کیږي. خیر محمد مومند وای لسین څخه هیڅ ګټه وانه خستله او تلی وبو گاوند ته وړي روان دي.
زبد کو نړغوندې پسندو کې لتن دې مرم ترانه تیریگا لکسین حس صفاندا.
اشراق شګلې ل چارواکو غاړي چې په یاد سیندې د وبو برېخنا بندونه جوړ کړی. لل مزمکه دی ورته خړوب او تورتم کورونه دی روخانه کړی.
پدې سندونو بیا بندونه د برېخنا اوتړی بیا پدې ټول وطن برپونه درنا اوتړی.
ل کابل راغله شاعر جواز سعودي بیا پدې هله دی چې د کونړ زرغونی دری وګوري او ل دغه تبيخ کولاګانو خوند واخلي.
ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ
اکرام الدین مفتون په خپل شعر کې د یتیمانو کونډو رونډو او د غریبو حق خوړونکو او ریاکار زاهدان داسې مخاطب کړي وو.
دا بزرگ یوازې د قران ایمان نه ویلي نور په دې چې مسلمانانو له حدا واوښتاو لاس کې تصفیه خیرات زکات په تصویرونو کې او شلنه مې چې مسلمانانو له حدا واوښتاو.
د کونړ سیند مشاعره د تیر جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې پیل شوې وه چې هر کال به د پسرلی په پیل او په سیند کې د اوبو کچې زیاتېدو سره د اطلاعاتو او کلتور ریاست لخوا ترسره کېده، خو سږ کال د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور د ریاست لخوا د ژمي په پیل کې وشوه چې ګڼو شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو او ځایي چارواکو پکې ګډون کړی و. په هر مشاعره او غونډه کې د کونړ اوسیدونکو په یاد سیند د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو غوښتنې کوي او د چارواکو لخوا ورسره غوړې ژمنې کیږي، خو تر اوسه یوه ژمنه هم نه ده عملي شوې. جواز سعودي په ټولو افغانانو او چارواکو باندې غږ کوي چې د وطن آبادۍ لپاره مټی را بډ وهي، وخت تیریږي او هیچا ته انتظار نه کوي.
زه د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
وسمزو ازادي رادیو تاسو راغلي پیغامونه ورو
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. کوم دغه پیرشه چې رامنځته شوی ده د ایران خپل پاکستان کړی ده. دا ارش په فصلګونو افغانان هاوړي مخ په لڅور لسکاله په ایران کې تیر کړی دي. کدی و غاړي چې څوک دی نو ورځي دیته یو سړی هم نسورتلای نه ایران ته، یعنی سړی خو څه یو مچم نسور اوشتلای دی. په خبر دی ک افغانان د ایران پرېر دی راوړي د په ایران په خپل پلچسي د زمر خپل د مشران څو غشتنه ده چې د افغانان راوګرځي، افغانان راو غاړي افغانان راشي په ایران په خپل پلچسي افغانان ته بازارې کې چراسي. دا پیښه چې سبا ده د ایران کستان کړی ده، هیڅ داسې شپنه نشته چې افغانان دي 200-300 کس نور دي.
سلامونه نه کېلې نو مینه زه حبیب رحمان زوا کې ما دا محل د ایران هوا د دې شهر څخه تاسو ته پیغام ورکړم. زما پر طالبانو پر حکومت باندې دا غږ دی چې افغانان به رحمانه توګه ایرانی پولیسو شهیدان کړی دي. په دې بس خاص ته اوسېدې د پښتون دی وسې باید ملي ماته ملان کې دا حوزه چغو کې نه دي چمړي سوي دي دوی پښتنه نه کوي. د دې باید پښتنه وځي، باید خپل دفترونه رخصت کړي، ملي ماتم اعلان کړي، تر څو د افغانانو سره داسې ظلم کوي او جل کېږي. په خارج هوادونو کې چې یو دانه د خارج هواد یو وګړي او جل سي دا بخواس کوي. مرتز درې سو افغانان شهیدان سولیس بس خاص نه کیږي. تر اوسه پر طالبانو د پښتون هم نه کړي نه خبرګون شو ولري. دا څنګه حکومت دی؟ باید د کسانو بس خاص وسی رسالي عمر باندې راغ دی چې نور د افغانانو سره ظلمونه نه کیږي. بند کدا ایران سفارت تقابل کور بند کا سفیر را وغړی هزارې کا تر څو زموږ د افغانانو سره داسې ظلم کیږي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي اوریدونکو خبرونه هم درته لرو. خو اوس خبرونه د طالبان حکومت وايي د ایران او پاکستان پر پوله د افغانانو د مرګ ژوبلې د راپورونو د څېړلو لپاره یو لوړ پوړی پلاوی ټاکلی دی. د طالبان د حکومت دویم دفتر لخوا په هغې لمه کې چې نن د اکتوبر 18 خبره شوې راغلی، دغه پلاوی تېره شپه تر ریاستلو وزرا لخوا د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر په مشرۍ چې پکې د دفاع بهرنیو چارو وزارت سرحدونو او د استخباراتو د عمومي ریاست استازي برخه لري جوړه ورته دنده سپارل شوې چې موضوع څېړي او راپور یې د طالبان ریاست وزارت ته وړاندې کړي. د ایران د بشري حقونو د حلواش په نوم سازمان د راپور پر بنسټ د یک شمې په شپه شاوخوا 300 هغو افغانانو چې غوښتلي د سیستان او بلوچستان ولایت له لارې ایران ته ننوځي، د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د کرکان سروان په سیمه کې پرې ډزې وشوې. د دې پېښې د مرګ ژوبلې په اړه زده او نقیز راپور نشته او خپلواک سرچینو یې کره شمېره نه ده وړاندې کړې. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د تلفاتو شمېر او د بخښنې څرنګوالی تاییدولی نشي ځکه پېښه په یوه لرې پرته سیمه کې شوې او رسنیو ته لاسرسی نه لري. د سیمې او نړۍ په حالاتو کې بیا د اسرائیل اردو وایي هغه نننی نتایج شوي راپورټونه چې وایي د حماس مشر یحیی سنوار وشه شوی دی څېړي. حماس ډلې چې د ایران ملاتړ برخمنه ده د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان پیژندل شوی دی. رپورټونه وایي یحیی سنوار په غزه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وشه شوی دی. د اسرائیل اردو وویل چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې درې کسه وشه شوي دي. د اسرائیل اردو او امنیتي ادارې دا څېړي چې کېدای شي په دې درې کسانو کې یو یحیی سنوار وي. تر اوسه د دغو کسانو هویت نه دی معلوم، بلکې چې د تیر کال د اکتوبر په وخت د اسرائیل په جنوب باندې د حماس برید پلان د یحیی سنوار لخوا جوړ شوی و. دغه برید په ترڅ کې 1200 اسرائیلیان وژل شول او شاوخوا 200 سلوي کس نور برمته شول. د لوبول ډګر بیا د افغانستان د والیبال ملي لوبډله د اسیا هیوادونو په سیالیو کې د ګډون په موخه پاکستان ته ولاړه. د والیبال فدراسیون چارواکي وایي چې د والیبال ملي لوبډله لوبغاړي نن پنځمه له کابل د تاشکند پر لور روان شول. د منځنۍ اسیا د اصلي د روانې میاشتې له 13 نیټې څخه تر 15 نیټې پورې د افغانستان، ترکمنستان، قرغیزستان، نیپال، مالدیو، سریلانکا، بنگلاديش او بوتان د والیبال د ملي ټیمونو په ګډون د ازبکستان په کوربتوب پیلېږي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې ډیرو اوریدونکو په خیبر دره کې د پښتنو د قومي جرګې په اړه خپل نظرونه راته پریخي دي. دغه جرګه د همدې اونۍ په پیل کې تر سره شو چې زرګونه کسانو پکې ګډون کړی وو. په نورو مسلو هم پیغامونه راغلي. دا پیغامونه سره اورو د پروګرام په دوهمه نیمایي کې د ورکشو عزیزانو د لاټې د پروګرام لانډه برخه هم مهیروي. راځي پیل په هغو پیغامونو وکړو چې د جرګې په اړه ازادي رادیو ته را رسیدلې دي.
السلام علیکم د ازادي رادیو درنو کډرموندو اوریدونکو او کارکونکو ته محمد انیف الهامی مد زبل مرکز کډات نن تاسو ته پیغام پریږدم. د پښتنو در غونډولو یا د کمی جرګې در غونډولو ټولو ګډونوالو او ټولو پښتنو ته یو ځل بیا هم مبارکي وایم. د امدې ستري ورځي د امدې ستري جرګې د پښتنو د افغانانو یو دود ده چې دوی کله یو ستونزه یا د یو ستونزه د حل لار پیدا کوي یا د خپل حقونو د غشتلو یا د خپل حقونو د پلټل لپاره د همدغه جرګې انتخابوي ترڅو دوی همدې ستونزه پیدا کړي او همدا ستونزه حل کړي. نو دا یو لوی جرګه ده ان شاء الله چې د پښتنو د اتفاق لپاره هم یو بنسټ یو تعداد وي او ان شاء الله چې پښتانه به مسره غونډیږي یو ځکیږي به اتحاد وکوي او د خپل حقونو لپاره به لا هم مبارزه کوي. ډیر زیات خوشاله ما چې پښتانه یو ځل بیا هم پر دغه یو ټغر باندې وینم چې سره ټول سوي دي د یو مشر منظور پښتون تر هم دغه تر ژغ لاندې ټول په یو نارافه یو شعار باندې ژغ کوي. نو ډیر زیات خوشاله ما خدای دې وکړي چې افغانان هم لاندغه پښتنو سره په یو اتفاق هم دغه جرګه بدرګه کی ترسو په افغانستان کې هم دغه سیملی جرګو او ملی مشرانو ته د دې نظریاتو ته د دې و کلونو ته احترام وسه لکه څنګه چې احمد شاه بابا په افغانستان کې
په تیر تاریخ کې په یو لوی جرګه غونډه کړې وله چې مالته د افغانستان بنسټ کې جوړول سو. نو زه یو ځل بیا هم ډیر خوشاله یم چې دغه سی وستر او لوی جرګه جوړیږي چې د پښتنو د حقوقو لپاره یو بنسټ او تاداب د ډیره زیاته مننه.
جلوت خان شمالی وزیرستان این انشاءالله مجدا احساساتی چې دا جرګه و کامیاب وي د خدای په پازل سره چې دا غ خلک ما پیسہ وکو آ پیسہ او د میشتو سے غونډه په خیر وي خو ان شاء الله میر امید لري چې دا جلا چې کیما صحیح پیسہ دو وکو آغا کیو اره میشتا منا دمرا مشکلات و دمرا چې میش خو یغه لري په قانون یو روتلی بس پلیار کے پلیسر تا مختوی س گاڑی ارنا گوٹ کرل پا چٹن خال کے پی کے ونی والا چل یارے باند کڑی وے پاکا چاپا گاڑی واڑی لیارے وے نروا تلی.
صدر مقرب خان مسعود تحصیل سرارو ان شاء اللہ دے پشتانے پا تاریخ شدہ خبر دو چے دے جرگے دیر لوی امیت اور دیر ترتیبی دائی و میرو امید ہے چہ پشتونوں پہ وخلا کیجی پہ وہ اتفاق کیجی پہ دغ اتفاق بند کا خدائی کرل میرو ادا سے فیصلہ کی دے زند پورا چہ آغا بالکل پرہمن ہوی او اسلامی ہوی او ہر چہ شرائط پر شکی رہی تمام پشتونوں روغلل او دغ مندون شنن عزیر دی.
د مون عمر او مراد ساکی افریدی د خبرونو مرکزی صدر يم او د 11 اکتوبر د مناسبت په پروګرام روغلی یو خو موږ د خور او په د خور چې د هرې ځلې نه د پښتونخوا د جنوبی او شمالي ناروغلی مېلمانو لا موږ ویلکم یو هر کلای ورته یو هر کلا روشي موږ د دوه خدمت کوي او دلته چې دوه کوم خدمت کې دون کوي یا به ان شاء الله موږ په سر دی موږ وته لوس په نومو ولول بس موږ سره لا سوتور د ټیم ځای کړل چې کوم تنظیمات پینځور د مخ کې پکورو او موږ نن شروع کړی دي البته نن دومره سر رو چې کوم اس کوم انسوګیس نشته دا دوز نشته را لیر بند دل وسم شته په 3 ام پی او کې کوم مشرونی موږ نه ولیدي هغه وسن چې کوم د بجلونو کې پروت دی په کور دو چې جرګای موږ سره وکی و د جرګې ذات ورکه چې کوم اس کوم مشرون د موږ رو پریږدي چې دا سوبته کې چې موږ دلته نټن کولو کړل موږ دلته واتس اپ کولو کړل.
مونم شہزاد دا سجی بانی استدین کای په بانی شاہ جی سوکڑی زتہانی ان شاء الله تعالی جرګه مې کامیابې خو میر دا غوړی جی چې میشتې وژن دمو قرار راشي دغه دا مقصد نه دا چې درې ورځې میر دا بعد اورې سره تیر کوت وای غنه بعد بیا خپل خپل کېره ته لوټیو خبره ختمه شي.
خالد رحمان نوم دا د بانی استدین کای 11 اکتوبر دې نه میر دا امید دا چې پاکستان قانون او د آئین نه نه چې کیما چې جرګه او د امن په باره کې دا جرګه نو ساتو امن روټي امن دا چې می رامن غوړ صرف حالي امن خبره امن چې روټي
مونو مرشد دا او چوله اولی بیا رډې مې دا چې مست الله پاک امن رو والے او ملک شامن روشي می نه راځي یو غنښت خبرې کیږي کیږي هو چې حالي امن روشي می په دا ډېر خوشي او می راځو دا زندگی په چاره دو.
السلام علیکم دی ازادی راډیو اوریدونکو کارګران کو ته سلامونه کوم خدای دې وکړي چې ډېر خوشاله دی نو خان په پکتیکان دی رات پړاند به زه روایم چې واکرم اخر کوسم مرسته ته ډېر اړتیا لري بس خاص مرسته نه ته سرسوي که څوم رو سرسوي دی خو اوسم خلک به وزله دی او خزر دوره وسنه لري سی کور جوړ کیا هغه وکی باید مرسته نورم سره وایي څه پارچې کی پد کورونا جوړ شو تا نور مرسته سره وځه زما را روان ده کورو بند به سبا د وځه ما کنه زم به د لستون سره مخ سي مو سو پام ورته ونه کی ورته را روان زم به د لستون ځو کی نور وخت نه نسم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا په دغه کیسه خبرې کی په رادیو کې نو د دې ما خبرو ته یو څه اعتبار ورکړی ته لا په خاطر باندې ځکه چې دا یو کال دوه کاله کې طالبانو د افغانستان نیولای ده نو دغه په ازادۍ رادیو کې بل خبره نسته خزو ته حقوق ورکوي دي ته حقوق ورکوي یو ته حقوق ورکوي دا اسلامیک شورونه دا نظر کوي دا نظر نه د کړای شي په خزک هغه ته حقوق نه ورکول کیږي په افغانستان کې به په ودو بمبارونه کولو هغه حقوق دی یو چا ځلته داسې نور تیریږي د مسلمانۍ نه دی یو چا په ځل کې دی الله له طرفه دونه ویرسته چې داسې وواشي په دغه مسلمانو باندې څه حال ده چې په غزه کې تر څلوېښتو زرو نفرو پورې شهیدان ورسېدل د خدای قهر به څه ور نه پدر کیږي او د خدای عذاب به څه ور نه درته راځي نو عذاب له اثره کم وي د یوې نه له طالب سره لاس یم نه له بل حکومت سره لاس یم نه له بل حکومت سره د ما دغه مسلمانۍ ده دغه می انسانیت ته ځکه چې د درې څلور کال کې دغه خبرې اورم نو دغه خبرې د تاسو چې خدای ناراضه سي کله واقعا ځان ته مسلمان وایست د ما خبرې وسره زب کوي په دغه دغه کې ویاستوي خلګوت.
سلام علیکم کارکونکو د راډیو څه حال مې جوړس په خیرس ما دا نظر و چې دا د فلسطین مسلمانانو د ټکی ټکی کړه د اسرایلو دا ملګری ملتونه چې ناستي دا نه چشته پر ناستي باید چې ځای یو تنگسي یا جنگ یا جګړه دوی ورسي باید قرار کړي او دوی په کومکونه ورکی.
سلام علیکم تجمیر بارکزین د پرا ولایت مشکل زموږ په سیمه کې خدا غدي چې د ډیرو خلکو پاسپورټونه زما خپل پاسپورټ یې راځه وخت په ایران کې تقریبا لاس ورځې دوه لاس ورځې په ایران کې تیر کړي اړ پاسپورټ هم راځه وخت او بل تر هغه د مرزم کړو نو طالبانو د حکومت سمدا غوښتنه ده چې لازمور د پاسپورټو ترتیب وکړي یا برته زموږ پاسپورټونه راکړي دلته یا نو ایران کې د افغانستان سفارت سره تماس ونیسي د ایران سفارت سره د ایران کې تماس ونیسي چې لازمور د پاسپورټو کارو مشته په اردوګاو کې پاتروشونه واخستله موږ وراره د مارس مشته مصرفونه سوی تقریبا 6000 بنزین روانه ادارې اوس مصرف سوی دي د مجبوریت تللی د ضرورت تللی چیرې مجبوریت نه یو اقتصادي مشکلات نه خو نو تر خپل وطن نه بریرلی.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبیولا زابلایل زابل ولایت رنداب ولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم. زما غوښتنه پښتنه عذر او زاری د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارات نه داده چې تقریبا سباندې درې کال پوره کیږي د افغان میرمنو پر مخ د افغان پیغلو پر مخ د افغان جنو پر مخ د مکتب په هنتون تعلیم دروازه تړل شوې ده. دا خو هغه بهادرې پیغلې دي چې درې کاله مخکې تاسو به شل کاله په نیمه شپه 12 بجې له غره نه راتلاس بیا به مو د هغوی دروازه ورټکټک کوله چې جماعت ډوډۍ راوړه. هغوی به په نیمه شپه سترګې له خوبه ډکې تاسو ته ډوډۍ پخوله. آیا نن دا مناسب ده چې دا حق نه ورکول کیږي چې هغوی تعلیم وکړي؟ آیا دلته ډاکټری ته ضرورت نشته؟ آیا د نجونو تعلیم ناروا ده؟ آیا هغوی حق نه لري؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ لطفاً مهرباني وکه زموږ د افغان میرمنو حقوق ورکړه.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام. د نن ورځې د ورکوسو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل سوی پیغام درته لولم چې د خپل رکسوی عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي: قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو او په اوس وخت کې د کابل د ګردنې کرتې سخی اوسیدونکو د څلويشت ورځو راهیسې له کوره ورک او نادره کړي. کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دی اړیکه ونیسي: 0 00 1 8 5 5. د شمیره تکرار: 0 00 1 8 5 5. مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړي سلام وایم. د ورکوسو وازیزانو د خبرګون ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې زما ژغوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت غریشت ولسوالیه زموږ د یو اکا زوی ورک دی چې دا 14 کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چاته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی، د 13 کالو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې 14 کاله 15 کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی. نو که چیرې چاته معلومات یې تاسو ته، مانا زما غږ څوک ستاسو ته خپرونې د لارې اوري، چاته معلومات یې نو زما سره دې پر دغه تلیفوني شمېره تماس ونیسي. 0 0 9 5 8 1 1 یعنی 0 3 0 5 9 8 1 1 یوه هم سلام شمېره ده 0 4 9 3 9 3 0 4 3 3 1 3 نو زیله ده چې زما پیغام نه شرکی. خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستا سره پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچیرې سا د ازمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې 2 کاله کېږي چې دلې دی، کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه گیر کې 0 0 0 5 0 9 1 5 2 یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 0 5 0 9 1 5 2 اله کوم چې زما پیغام نشر سي. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم بیګاره ایست د بیدرکه شوې ده او هله تاسو دغه خبر خپور کئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګاره ایست بیر نادرکه ده او د 213 کابل د قسیمه کې ده او د چاوی پس ودا نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د وی ماشوم انجلی عکس په واتس اپ کې ایښی دي چې دغه انجلی عمر د شپږو څخه تر 10 کالو پورې اټکل کېدای شي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه دغه ماشوم نوم، او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتس اپ شمیره تاسو ته لولم. کچیري کم څوک د کومې ماشوم انجلی په لټه کې وي، وکولای شي داغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور پر راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه انجلی نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به ښه شي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتس اپ شمیره 0 0 3 9 1 1 4 1 8 2 6 1 شمیره بیا تکراروم 0 0 3 9 1 1 4 1 8 2 6 1.
السلام علیکم. د ازادی رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پریږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د 3 4 میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی. د کور څخه خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسیږي، نو د کور څخه نادرکه سوی دی، د پلار څخه خوابه دی سوی دی. نو د مهربانۍ له مخې دې هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 3 1 0 0 9 1 3 یواری بیا 0 0 3 1 0 0 9 1 3. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات یې مهرباني دې وکړي موږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. په خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو، زما د اکا زوی د غلام عیدین په نامه باندې د 4 کاله کېږي ورک دی. که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چاته معلومات
سپر آبیا نجر شل سلور سوا دو آبیا بل نمبر دی سپر آبیا دوا دری گشت شپر شپر دری سوا شپر آتیا زای او دا کندار ولایت خاکریز و لسوالی با جلیل کلی بالا ورورچ ارچات معلوماتی محمد لالا زیدی محمد شفیق اکرم سید ارچات ورور معلوماتی ورور کارچا دا معلومات راقی 15000 افغانی انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لی وړاندې کوم بعد سلام دغه یو زحمت درسره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسه وی ده د زمبای زوی ده د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دو درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده څوک وایي چیرې ده دا باید چیر کوي درسره نو ښه وخت ولرئ الامل.
ګران وروره تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په هکله معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده 00 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم 00 9 و شپاش و نه دو نه صفر در پنځه.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو درنو مخترم اوریدونکو همکاران ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه آزادی ریڈیو همکاران ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي لکه تای روشان صاحب په ریداسیال خو راجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی تقریبا یو میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولي د سیمې څخه نادره کسه وي دی. ولس کلن ځوان نوم یې محمد طایب دی د حاجي محمد سا اخوند مرحوم زوی دی د حاجي فیض الله اکا مرحوم لمسی دی چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف د حرکت را کړی دی نو د همغه سیمې څخه نادره کسه وي دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک پلرئ یا موجوده لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ ځکه چې کورنۍ یې ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولا والم چې کومې خوا ته بتللی چې په کومه سیمه کې به یې نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ که چیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده 0 0 1 1 4 2 8 1 9. شمیره خپل شمیره زه یو ځل بیا هم درته تکراروم 0 0 1 1 4 2 8 1 9. همدارنګه د دوی د کورنۍ شمیره ده 0 0 5 1 4 1 8 2. شمیره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ د درته تکراروم 0 0 5 1 4 1 8 2. په دې لږ ځواب پیغام په بار بار نشر کی. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلي وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی الله دی د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم 0 0 8 5 4 1 6 0 5. 0 0 5 8 4 0 6 1 6. مننه ازادي راډیو دې ژوندې وي وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ بیاس. روزمای ورور ورک دی دغه واته میشت کیږي د ځاز خنه درکه سوې تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې د دوه دی د احمد عثمان کازوی دی د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ دی د شارګي د کلی دی. نو اسابي تکلیف لري ځای ومنځکه نور معلومیږي د شوجګ نری ډنګر ځوان دی بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې ورځ خلري. نو کار چاته په اړه معلومات وی یا څوک معلومات لري د چا سره یې ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووهي 0 90 1 90 250 شمیره ور بیا وایم 0 90 1 90 250. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه زلال علی ونیم د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه سره د واتس اپ پر یک واسلې به زمر د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره درکاسو یعنی داس نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلی دی. نو د پلار مشر زی دی نو سار چې د کور سره وتلی دی بیا تر دا وسه پرې نه درکاسو دی او د پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زی لري نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري او دا مور پلار دي سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان راورسو ک ایران ته تللې او یا دا قدر کې وکړ د عمر ګوجمن یو معلومات ورک ما سیا یو زنګ وک یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه خامخه نو د ځان سره به یو څوړي خو ځان پر خوبتیا باندې ما چې وزکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما تر لا بل ورځې پښنیاد وکي ډیر سخت در څخه خپه دي او ډیر سخت در پسې زورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلا او کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهرباني لمخي زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته وایم او چار چاته معلومات کیږي یا د بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات را تره کی نو ډیر ځنه خوشاله کیږي وروره او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکی خبره نسته پکښه. نو خدای دې خیر درته درکې. موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم 0 0 3 1 0 0 9 3. یو واری بیا 0 1 0 3 1 0 0 9 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشر کړي. ډیره زیاته مننه د ازادي رادیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زه محمد عمر د یلمند د ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادي و رادیو ته زنګ وم. از موږ ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی. د ډیر وخت کې چې موږ درک نه لرو کچیر د زما आवाज اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګه کیم 0 15 3 7 4 4. له خدای پامه.
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مسافرې مزړه نریکو مسافر چتش پتنا یادو مشړه راځنا و مسافر مسافرې خړل یا یارا مسافر پایزار وباسا چې د تل خو لو ما و مسافر و مسافر مولا د خپل ترا بنا مینا و مسافر مسافر موش نے عالم مسافر چرتا بے خوین دے اوتے دیدن پتما بنا مسافر چنئی مور بھی نئی خور بھی مسافر پخ مارو سوکے دلا سنا مسافرہ مسافرہ